ګړی دا په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کېږي او نوې ټولنې ته ځي، نو خامخا ضرورت کېږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هیڅ نه معلومېږي، نو دا به وروسته ته چې ملګرتیا کې او چیرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کې، وروسته وروسته د دې نتیجه بیا سړی ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کې نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومېږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په قرار او په احتیاط سره ځان ته ملګری انتخاب کړي تر څو ترې نه بد ونه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه وکړل؟
شکر دی خدای، د تروسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر مې خو دوستان داسې دوستان مې وکتل چې په ظاهر ډېر ښه په هر څه باندې په اصول برابر و، او چې کله روسه روسه لکه ورو خبرېدلو نو داسې ټابلیټ کې او زیکا په داسې لکان ول چې ډېر دا شان استعمالول او مونږ پې نه پېدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې واله که دغه خلک سره مګر ځنه سپاسته مه کوه، دا دغه سې خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغې پورې په خپلو سترګو ولیدل. په جامعه کې لکسن اس مونږ هم سره ته نیو کولان دراغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کردہ لکه یو لدی سره ګرځي روس ته پدی پوښم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکا په استعمال یا ټابلیټ کې استعمال یې راغنه روس ته ما له دې خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډیر سپدی جامعه کې چې سو پینې پیګی والے روس تر سوچ آشنا سي ور سره ډیر مختلف سي، نو دوه کال درې کال وختونه سي دا نه بیا په باندې پیګی تر سو د شون هر هر خې وسېړي.
د ملګرو په مانس کې دروغ ویل غټې خبرې کول، په ما خبره چې موږ تاسو وی لافي وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قران کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بر اضافه خبرې کول یا خلکو ته ځان لوی خودل یا کبر کول یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شان نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای د کبر او د غرور علامه دي، بل دا خپل په دې جامعې کې د قدر او د عزت لمن زوړي، د دې اعتبار لمن زوړي. دې په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. کچیر د رښتینی او صادق نه اوسي، خپل دې ملګری ته کم راځي. نن رانه غینو 15 ورځې بعد هغه چې وایي د کوک بار تر منزل نه رسي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامہ خائف شکیږي، نو خپل ملګری ته هم کم راځي، او داسې په جامعې کې هم پاتې راځي، او دې یو بد نوم ځان ته ګټي.
ټولنیز ژوند تجربو ته په کتلو سره کله ناکله داسې کېږي چې ملګري که هغه هلکان ځان ته هلکان ملګري ولري، یا نجونې ځان ته نجونې ملګري ولري، په ښه ورځ باندې ډېر زیات وي، مګر کله چې بده ورځ راسي بیا ډېر کم کسان پاتې کېږي د ملګري په څېر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ شوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سور ز مخ کې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړه لالته، هغه بعد ورځ و تقریبا لا درې جمعې پوره نه دي چې هغه موضوع خلاص اسوه. نو ما په بعد دې بعد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچھا خبره ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بعد ورځ کې پرې خولم. دغه نو ورځ بیا مورجان مې مریضه شو په شفخانه کې، د زړه والونه یې بند و، درې شپې او درې ورځې سر په سر لته بي خوبي وکړلې، مالی توانونه خو پارسره چپ لکونه توانی سو پاغه مار صورت. خو مطلب دا چې په هتا یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض هغه کوم کنه رسیدګي کوم. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سری خي، د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زمونږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصليت په بعد ورځ کې 100% معلوميږي، مکمل 100% د ملګرو اصليت په بعد ورځ کې معلوميږي.
درته تاسو خپل ملګرو ته څه رقم ملګری یاستئ، د ښې ورځې که د بدې ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي، خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې ما ته کم راغلي الحمدلله. تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی، او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی، زه هم اماده یم، تاسو شاید اوسئ، زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرفه نه کېږي، ملګرتیا هغه سپېشلې اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي، په یو طرف باندې نه کېږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو څخه ټک نه خیزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت، هر څه باید دو طرفه وي. دوستي کول عادي هر چا لوس توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل د څومره ملګرتیا خرابوي؟ مثلا یو وخت لاس باندې ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري پوهیږي چې دغه کار تاسو ورته کولی سئ، په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای بیا نو غ ملګری پریږدی په دې اکل راته غږیږي
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده نو ملګرتیا چې ده دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافعو نه بغیر وسی دا سه ملګری ستاده چې مثلا کله ته په کار وسی خپل کار در باندې کې نور د پکسه کې نه وي دا جامعې کې زخت ډیر دی ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی په رښتینولي وسی زتا ته باندې تما ته باندې بنده بنده خپل بده بنده معنا بنده یعنی دا ټول بندي علی او الله تعالی چې له هر سنه کامل او په هر سنه باندې توانا او قادر ده نو بندگان چې همیشه بندي محتاج وي نو دلته باید ملګری یو بل سره لاس ورکی دا سنه چې په یو نن وی سبا نه وي بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالي کې سره یو ځای تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي د ملګرتیا پالل او صداقت او پرختینوالی دا ډیر خوان کوي ما سره ځینې دوستان ستاده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار سوي دي حتی په ښه ورځ کې نه وي په خوشاله وخت کې را سره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاری حتمن ځان بیکاره کوي خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي کورې ودان همیشه د ما لاس نیولې په بد وخت کې خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي پاک زړه غواړي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
السلام علیکم السلام
ځوان انجونې هم په دې فکر دي چې داسې خوړلنې ځان ته غوړه کړي چې سرخوګای ورته جوړ نه کړي د ورداګو اوسیدونکو مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په انجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي کارته نه پرېږدي په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولې دی تر بل هر وخت ښه خوړلنې ته ډېر اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي
یو ښه ملګری دی انسان د پاره یو ښه لارښود دی که یو ښه زده کوي انجل کیده ځوان انجل کیده هغه اتمان باید چې یو ملګری ولیدي مثلا ځکه چې هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی کوم درد چې دی یا کوم غم چې دی هغه د یو چا سره شریک نه کینه هغه په ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات بابا وګالي او کوم څوک سره سم ملګری ولیدي او تاسو ته د یو ملګری سم وي نو هغه بابا شکایت دی خو سره مرسته وکوي نه د دې نفر په غبونه سلامونه هر کی غي یو نفر نشي کولای غو تلیر پیدا کو خو اول شرط ده چې ملګری انسان باید هم ملګری ولیدي
تاسو ویل چې انجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده ځکه خپل زړه راز باید سره شریکی په اوسنۍ شرایطو کې چې افغان جنو باندې مکتبونه باندې کارته نستلای دغه وخت کې دوی ته خوړلانې یا ملګری څومره مهمه دي چې کینی سره خبرې وکا او لکه څنګه چې تاسو ویل دي خپل زړه راز خپل ملګری سره خپل خوړلانې سره شریک کړي
ډیر زیات ضرورت لري جون خصوصا نن دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتون نه باندې او د درس مسؤل پات نه نشته دي نو هغه ضرورت لري چې دغه ځان د فار یو داس ملګری وټو کې چې هغه کوي او دغه سره خپل کوم درد چې زړه لري هغه ورسره شریک کړي یعنی دا ډیر ضروري کول دی په ژوند کې چې باید د کبازي کورانه چې خپل اولاد ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه خپل د مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګری چې وي دغه سره خوخوږي وکړي دغه سره کینی مثلا دغه سره نوسته ولاړه وکړي
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یو انجلۍ ځان ته یو خوړلانه یو مرګری د سټا کې چې همیشه اوسره خبرې وکړي همیشه اوسره بازار ته لاړ شي همیشه کور کې رفت آمد دواړه خپل منځ کې وکړي کومې خبرې ضرور دي په تیر بیا دینجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مسایل چې دوی ملګری ولري ځان لپاره څه په نظر کې ونیسي آیا د غبلې انجلۍ چې دا انجلۍ ملګری وسره کوي کورنۍ په نظر کې ونیسي خپل انجلۍ په نظر کې ونیسي کومې خبرې مهمې دي
په ژوند کې د خپل مور د اولاد لپاره یو داسې اوټوپی اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولای چې خپل ټول غم او درد یې مور ته ویزه کول نه ملګری او نه دوست چې د انسان دی خیر خوا چې دی هغه مور ده چې هغه کولای شي د اولاد مثلا هر خوا ته یعنی هر مشکلی ورته حل کوي یعنی خدای نه خواسته بعد لري په هغه باندې ورته راهنمایي و نه کو خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری مدیر لکه بعض وخت نشي کولای شي خبرې سره مور ته وکړي اگر چې په دغه مور باید اړیکه د اولاد سره داسې ولري چې هغه اولاد زغز ورشي ورته ټولې خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې اولاد داسې نه دي، بعضې موران ځان نه تون نیولي ویي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه ازمن یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوانو نجونو نه مې هیله او خواهش دا ده چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان ملګري دپاره انتخابي وي د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي، مثلا د هغو کورنۍ کې خدای نخواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا د هغو ورور ښه ورور وي، د هغو پلار ښه پلار وي، نو هېڅ وخت هغه نه ناکامېږي. او خصوصا هم شاید جلکۍ ته چې د جلکۍ مثلا څه کاره ده هغه امتحان کړه، مثلا د هغو سه هغه همدردي وکړه چې مثلا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده، یعنې دا د کومو خبرو په اړه، یعنې دا غواړي مثلا همدردي وکړه د دو موضوع فکر د درس دپاره ده، یا خدای نخواسته د کوم بلې لارې دپاره ده، یا که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسه ملګري وکړه، او مثلا لکه خپل درد او غم ورته ووایي، او که چېرته خدای نخواسته هغه یو د داسې هغه سه بلیارې وي، مثلا د هغه په فکر کې نور هغه کارونه وي، دو خو نښه ده چې دا لرې ووالی وکړه، ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه، خو دا ورته بدنامېږي، ځکه چې ویي اګه با ما میشینی ما شوي اګه با دیږ میشینی سیا شي.
د ځان په هکله راته ووایه، آیا د مکتب د دورې ملګري دي، د پوهنتون د دورې دي، اوس هم سره رفت آمد لري، په اړیکه کې یاستی که نه؟
بله، هو د ما خو ملګري شته دي واقعا، یعنی د ما یو دوه درې خو ډېرې نږدې ملګرې وي. یوه ملګرې مې د ما نه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکه ده، خو چې ډېر ورته نږدې وه، نو دغه کومې چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسه خ په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه لرو، خو هغه سلام او پوښتنه نرسه لرو.
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي، هغه هم په دې ټینګار کوي چې له نیکو ملګرو سره دې ملګری وشي.
ملګری څو ډولونه لري، د فیسبوک ملګری، د کار ملګری، د ټولګي ملګری، د کوڅې ملګری، د ژوند ملګری. تقریبا دا 15 ډول ملګری موږ په ژوند کې درلودلای سو، او د هر ملګری اړتیا ټولنیزه ده. انسان ټولنیز موجود دی، انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي، ملګری ولري. ما یو هغه دارواپوهنی یو لیکنه لوستله، نو په هغه کې دغه موضوع ډیره ښه تشریح شوی و چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي، استاد خویونو، استاد عادتونو، استاد ځینو اجتماعي نیمګړتیاو نظارت کوونکي هم دي، منه هم دي. یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور هم کوي، ته ملګری ولري ستا مانیټور ترسره کیږي، او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګري چې دي، دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډیر ضرور دي. او زموږ ساس په ټولنه کې دغه عاطفي ملګري ډیر کم وي، چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي، څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ شوی یاستی چې د ګټې په ځای زیان درته رسولای دي، په ځای چې فکر دی سره آرام شي، پام دی سره غلط شي، جنجالونه جوړ کړی دي، د کوم چا سره مخ شوی یاستی؟
بالکل، انسانان خپل ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلای شي، کله چې په خپل منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړی، د وخت په تیرو مثلا ملګری په دشمنانو واوړي، او بیا هغه خبرې چې پرس کړه تا د خپل سر شیک شوی، یا هغه تکه چې تا درکړي هغه عامه کې هغه نورو ته ورسي، بیا د ملګری یو بل ته ډیر ورسی.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګری خراب شي، دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډیر زیات غلط کار دی، او دلته ډیر عام دی. دوی یو بل ته دوکې سره ورکی، تا خبرې چې کړې وي، هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړې وي، هغه څه شاته، نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغه انسانان بیا میاشتو خپل رواني حالت نسی سمولای، زړه نسی ښه کولای، نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډیره ترجیح ورکوي، تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپل د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسی پوره کولای.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دسی ملگرهی چه دیگه خوی سم نوی، اغا کردار اعمال سم نوی، چون مرا پا بل ملگری باندی اثر کهی، او اغا هم دی منفی خوات زان سر بیایی.
بلکل، اوسی خوی با دو غوسی زموجو ساسی بد ملگری یا لکه بد فکرونه داسې دي زموږ برخلیک ځینې سازېږي، او بل چې د کوم ملګري زموږ په چاپېریال کې دي دا زموږ د بریاوو سره هم تړاو لري. ښه همدرد وي، خواخوږي وي، یوازې نصیحت کوونکي نه وي، په وخت د دردونو په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږ نیونکي هم وي، ښه خواخوږي درلودونکي هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپېریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو، د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګري وي یا منفي ملګري وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان مو د ملګرو په ډله کې وي، راسره تاثیر پر موږ لویږي.
هغه ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي؟ مثلا له هر چا سره چې اته پیژني نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه ووایه؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي. ناصافه یو څوک راسره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکو، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو، او دغه ته نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. او تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو. د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکري ملګري خپل ژوند ته راولي، فکري یووالی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګري بد اغیزې یوازې په ملګري نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
دیو بد ملګري او دیو ناسم ملګري اغیز مستقیم د بل ملګري په شخصیت باندې ستاسو سیدی ګوري او ډیره مشوره خبره وکړه چې چیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی لسم کسته که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسته. هدف دا دی چې ستا ناست ولاړه له چا سره چې وي هغه په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینی مثال لري. صحیح دی، کله چې موږ ښه ملګري لرو داسې فکر وکړئ چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري او که څه بد په موږ کې، څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه، څه عادتونه چې په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی دا ښه ملګری ده مونږ ته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی و هغه څه یو څوک نه و، داسې یو چا سره مخ شوي یاستئ؟
هو دا ډېره جالبه پوښتنه ده. دا ژوند خدا څه دی؟ انساني ژوند کې خدا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا هم باور کړی دی، په یو چا هم اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختلي، یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، هماغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خوشحالان موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره دا ده چې کله دې پوه شوي چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه، او ستا د معنوي مفاداتو ګټو سره یو ملګری جوړ رانغی، دې پر ځای چې تا ته ګټه ورسیږي، تا ته تاوان رسیږي، او د سره ته باید خپلې اړیکې پیکه کړي، کمزوري کړي، او له صحنې څخه ځان لپاره وباسي. او داسې نه چې ته مثلا یو هر ته زنګ وي او مسج وکړي چې وروره زه زما استاوانه شوه، که نه ماشومتوب کې چې موږ زما وټاکه چې سوله نور ونه غږېږو. د یو لوی انسان لپاره دا یو ښه خبره نه ده، لیکن دا خه مسله ده چې په تدریجي ډول هغوی سره اړیکه راکمه. دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې سي، بد ملګري، ناسم ملګري، غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي، ستا لپاره فایده نه لري، ستا په ژوند کې هغوی سره اړیکې کمې کوي، پیکه کوي او بالاخره
راځو دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نورم غښتلي کوي، دوامداره کوي، او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې که هغه د ښځو منځ کې وي دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی سي. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی سي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده. په یو اړیکه کې وچکل رښتینولي او صداقت راځي، دلته چل، دوکه، فریب، ناسم او غلط مطلبونه، د تیزی او چالاکي او ځان لوړ ګڼنه، دا ټول مسایل تر خپله محمه کېږي. کله چې د صداقت خبرې کوو، تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسایل دي، لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو، شاید ډېر ښه ملګری.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست علم مال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د زده ریډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان مؤسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغونی تمدن کې دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډای کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډیر رول درلود، یعنی د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغیزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري د دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودله. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډیره یې د دوی میراثونه، د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه و. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصری ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افراد او په سر کې په هر پوړ کې افراد موجود و او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې شتمنیانو فرق وي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وه، او ان نوکرانو او دوی غلامان چې وه هغه هم کولای شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت و، د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې ان تر فرعون تر تاج او تخت پورې رسیدلی وي، او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې دننه ودونه ډیر دود درلودی، چې ان فرعونانو په لخپلو خندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودی، چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې، اوس مکه هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې، چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلودی، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده، مخکې له 3000 مخزن څخه چې د لاجوردو سری ډبرې یې رانیولې وې. بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو، هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم ځینې شتون لري، لکه اهرامونه. هغه درې اهرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري، دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، معنی، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګونی اهرامونه یې ښه بېلګې دي. د اهرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي، او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی، او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. نن به د ولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. خونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول، او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرونکو سره د دوی چلند څنګه و. دا هغه پوښتنې دي چې خونکی موږ ته د درس په چریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې، او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږی چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فوشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکۍ دولت د منځته راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکۍ اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی رزو د دوو دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بله صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیانې او دولتونه وه چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواکه توګه پاتې کېدل په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علت و چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمیرل کېده. په دې لوست کې به له پورتني مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر له نوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغوني کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ نو څه وخت چې عباسي کامیابي ترلاسه کړه د پوشنګ د شهر مشري د توسپار لکه څنګه چې دوی ته د شهر مشري ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یوې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودي خو طاهر د مامون رور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي خو همیشه د سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه دته په قهر نسی. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په سیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونه څخه خوندي پاتې کېدل. دا هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې وویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي ترڅو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه. نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زمون بغداد له دربار سره د طاهر د زمونو اړیکې ډیر شوې نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستي هغه زمونان یې په دندو ګماري چې د یوه زوی نوم یې عبدالله او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې له د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي او دوی د عباسي خلافه او خدمت لپاره ملاوي تړلې وي او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یاندې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کی مواوری دل چی گن مسائل د دیل عمل شول چی طاهر ل عراق خراسان تراشی یو لوی دلیل دا و چی طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وجلو سره پر ځان د چون کړی راتنګ ولیدا او ارشو چی خراسان تراشی ل خراسان سره د هغه مرسته دا و چی دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې ل خراسان دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
خبرونه په روسي برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمد شاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سم ساتنه ونه کړه او پر افغانستان سیاسي کړي راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو او په دې برخه کې بل خون کې واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ. نو یو له دې کارونو د ملک توایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په سړال سره راستون سو او د کومې کړنې تر سره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي. ځکه ملک الطائفي یعنی د مرکزی دولت نشتون وو او د کورنی اختلافات زیات وو نو له دې امله حالات خراب او بیر نظم وو. نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمهوریت تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړی دی. موږ د جمهوریت تړون انګلیسیانو د جمهوریت د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وي او تر خپل ولکې لاندې وي هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دا وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. دا هغه دوه امتیازات وو چې انګلیسیانو د جمهوریت په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وو. دا هغه څخه وروسته راځو د جمهوریت لومړی تړون ته. د جمهوریت لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والی سرجان لارنس د دې تړون کولو ته موظف شوی وو. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وو. خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان ایوازي غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1555 میلادي د جمهوریت درې فقرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فقرې دا وی چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځي هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سولوي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځ هندي کمپنی ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ور باندې نه کوي. دریم دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځ هندي کمپنی او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ور باندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمرود لومړی تړون وو او په 1955 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمرود دویم تړون په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکي درسي سات کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. دی ولسم ټولګي د کونکو ته به سامانیانو حکومت تشریح شي او ته د لسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوصل.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خبريږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
درنوز د کونکو د درسي ساعت په پای کې مې لته سو غوښتنه داده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي او د خون کې لته تشریشوي درس څخه په استفاده هغه جواب کړي. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
یم پا داسې رنځخ